السلام علیکم د ازادي رادیو د نن ورځې دوله ساته خبرونه ته هر کله د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پات ورسیدو د ازادي رادیو خبرونه پایل شو. د خبرونه کې بووري چې د افغانستان او ایران په پوله په نیمروز کې د ایراني پوله ساتو او ځای طالبانو ترمنځ 13 ورځې نه خته وشوه.
جنگ شروع دی په جنگ کې واز بسمر د ایرانیانو جنگ دی سره.
د ماشومان ملاتړ یو نړیواله مایسته خبرداري ورکوي چې دا جمعي بسلګونه زر افغان ماشومان ته خورا وژونکي او لکړاونو ډکوي. ملګری ملتونو پرختیایي ادارې یو ان ډی پی خبرداري ورکړی چې د افغانستان ملي ناخالص عواید به تر یو کال پورې په سلو کې شل کم شي.
هغه اقتصاد چې په میراث پاتې شوی دی موږ ته دا یو مصنوعي اقتصاد و، د دې پر ځای چې د مرستو پر بنسټ
په دې اړه مو د اقتصادي چارو د یو په نظر اخیستی. د افغانستان بریښنا شرکت مسؤولین وایي ډیری پوره وړي د پخواني حکومت چارواکي سیاسون او یو شمېر پخواني زورواکي دي
چې د دوی د پورونو د نه ادا کولو له امله اوس بریښنا شرکت پورونه تقریبا 24 میلیارد افغانیو ته رسیږي.
د دې او نور مطالبه د اوریدو لپاره د خبرونه تر پای را سره ملګرتیا وکړئ. دا لومړنی سهارنی خبری مجله زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. نن پنځشنبه ده، د 14 هجری لمریز کال د لیندۍ یا قوس د میاشتې 12 د 2023 میلادي کال د دسمبر 2 نیټه ده. پایل د دې سات په مهمو خبرونو کوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د طالبانو د حکومت کورنیو چارو وزارت وایي د ټولو ولایتونو د امنیت قمندانانو لپاره به ویندویان وګماري. د ناتو د پوځي تړون ملکي مشر وایي ناتو په افغانستان کې ځکه د کړکېچ قرباني شو چې د نړیوال ټولنې له سخت دریځو سره د مبارزې په اړه خپل هدف په تیرو 2 لسیزو کې د افغانستان بیا رغونې ته بدل کړ. ملګری ملتونه وایي د کورونا وبا له خپرېدو سره د لاتینې امریکا او کارابین سیمې میلیونونه وګړي د لوږې زغملو ته اړ شوي دي. بشپړ خبرونه. د طالبانو حکومت وایي چې د نیمروز ولایت په کنګ ولسوالۍ کې د ایراني او طالب پوله ساتو ترمنځ پرونۍ نښته له 2 ساعتونو وروسته درېدلې ده. د طالبانو د حکومت دوه ویندویانو احمد وسیق او بلال کریمی تېره شپه ناوخته په جلا پیغامونو کې ویلي چې نښتې پای ته رسېدلي او د پېښېدو د علت په اړه لا څه نشي ویلی. د ایران تسنیم خبري آژانس ویلي چې نښته وروسته له دې پیل شو چې یو شمېر ایراني کروندګر له هغو دیوالونو واوښتل چې ایران د قاچاق برو د مخنیوي لپاره جوړ کړي او طالبانو فکر وکړ چې د دوی پر پوله انتېری شوی دی. د سیمې اوسیدونکي ازادي راډیو ته وویل
مسافر ایرانیان وشتلید پر دو باندې جنگ جاسوی دی. دا جنگ شروت
لبلی خواب کابل که دی ایران سفارت پا خپل تویتر پانه دی خپل هیواد بحرانه و چارو وزاره دی ویندوی سعید خطیب زاده پا قول لیکلی چه دی دوارو خواهو دی پولمیشتو ترمنز اختلاف پر یو بل دی دزو سبب شو خو دی دوارو هیوادونو دی پولساتو پا هم غگی جنجال پای تورسید. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي د ټولو ولایتونو د امنیت قمندانانو لپاره به ویندویان وګماري. ډیری خبریالان شکایت کوي چې د طالبانو له واکمنېدو سره د بیان ازادي محدوده شوې او طالب چارواکي د موضوعاتو په اړه معلومات نه ورکوي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویندوی سعید خوستی پرون د ژورنالیستانو د خپلواک انجمن ملي کنفرانس ته وویل د دوی حکومت د بیان ازادۍ او د رسنیو فعالیت ته ژمن دی او ژر به د ولایتونو امنیت قمندانانو ته ویندویان وګمارل شي چې له خبریالانو سره پر وخت معلومات شریک کړي. د ښاغلي خوستی په وینا حاضر دمه د اتو ولایتونو امنیت قمندانۍ ویندویان لري. د ناتو د پوځي تړون ملکي مشر وایي ناتو په افغانستان کې ذکر کړکېچ قرباني شو چې نړیوال ټولنې له سخت دریځو سره د مبارزې په اړه خپل هدف په تیرو 2 لسیزو کې د افغانستان بیا رغونې ته بدل کړ. سرمنشي ان ستولتنبرګ پرون چهارشنبې د لاتویا په پلازمېنه ریګا کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو له غونډې وروسته وویل دا لوی هدف لا سخت ثابت شو نو موږ باید یقیني کړو چې زموږ د هدف کچه ریالیستیک وي.
And as we look back at the lessons from Afghanistan,
اوس چې شاته له افغانستان څخه درسونه ته ګورو، باید له تروریزم سره د مبارزې او د خپلو شریکانو د ظرفیت لوړولو لپاره خپلې هڅې جاری وساتو. ناتو په 2003 میلادي کال په افغانستان کې د نړیوال امنیت ساتونکي ځواک مشري په غاړه واخیسته. دې ځواک د افغانستان د ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو په روزلو کې مرسته وکړه. ستولتنبرګ وویل افغان امنیتي ځواکونه د نړیوالو له کلونو ملاتړ سره سره د فساد، کمزوري، مشرتابه او پر خپلو پښو د نه درېدو له کبله له ستونزو سره مخامخ شو. د په عین حال کې وویل چې په راتلونکي کې ناتو باید دا یقیني کړي چې د روزنې هڅې د دې لپاره وي چې ځواکونه په خپلو پښو ودرېږي. ناتو له افغانستان د خپلو د خلکو د ایستلو پر عملیاتو د خبرو په ترڅ کې په دې ټینګار وکړ چې باید د تړون د غړو هیوادونو د بیړنۍ تخلیه د عملیاتو ظرفیتونه لوړ شي. د ناتو د بندنیو چارو وزیرانو پرون چهارشنبه د لاتویا په پلازمینه ریګا کې د افغانستان له 3 کلن ماموریت پر اخیستو درسونو هم خبرې وکړې. ناتو 2 کاله وروسته له دې چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف د طالبانو رژیم وپرځاو په افغانستان کې ماموریت پیل کړ. د هند بهرنیو چارو مرستیال وزیر هارش وردان شرینګلا پرون چهارشنبه د افغانستان د کرکټ په اړه د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې له ځانګړي استازي توماس نیکالسن سره خبرې وکړې. د هند بهرنیو چارو وزارت ویندوی ارندام باکچی وویل دواړو خواوو موافقه وکړه چې د هند او اروپایي اتحادیې ترمنځ د افغانستان په اړه همغږي دوام وکړي. له بلې خوا د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار معید یوسف د افغانستان پر حالاتو د خبرو لپاره موسکو ته تللی دی. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د تیز باولنګ روزونکي شاون تیت له خپلې دندې استعفا وکړه. تیت چې پخوا د استرالیا د ملي لوبډلې لوبغاړی و پرون یوه ورځ وروسته له دې استعفا اعلان کړه چې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې سر روزونکي لینس کلینسر وویل چې د ډسمبر په پای کې د قرارداد له بشپړېدو وروسته نه غواړي چې له دې ټیم سره د روزونکي په توګه کار ته دوام ورکړي. تر د روان 2021 کال په اګست کې د افغانستان د کرکټ بورډ له لوري د 5 میاشتو لپاره ګمارل شوی و. ملګری ملتونه وایي د کورونا وبا له خپرېدو سره د لاتینې امریکا او کارابین سیمې میلیونونه وګړي د لوږې زغملو ته اړ شوي دي. د خوراکي امنیت او خوړو په اړه د ملګرو ملتونو له راپور سره سم یوازې په یوه کال کې، یعنی له 2019 څخه تر 2020 پورې، د هغو کسانو شمیر چې په دې سیمه کې له لوږې سره مخامخ دي په سلو کې 10 زیات شوی دی. په همدې منځ کې کورونا وبا پر دې سربېره چې د 10 شمېر انسانانو ژوند له روغتیایي پلوه له خطر سره مخامخ وي، د سیمې پر اقتصاد هم ناوړه اغیز کړی دی. کورونا په ډېرو سیمو کې د وړو کاروبارونو د بندېدو سبب شوی دی. په لاتین امریکا کې ګواتیمالا او وینزویلا تر ټولو ډېر زیانمن شوي هیوادونه دي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کم. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د راپورونو برخه ته. له نیمروز ولایت څخه د ترلاسه شویو راپورونو له مخې د افغانستان او ایران په پوله د ایراني پوله ساتو او ځایي طالبانو ترمنځ نښته شوې ده. په سیمه کې طالب ځواکونه وایي د ایران 3 پوستې نیولې دي. خو د ایران سپای پاسداران ته نږدې خبري آژانس دا اداره دوي د طالبانو د حکومت ویندوی زبی الله مجاهد تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې ژر به دا ستونزه حل شي. نور د عصمت سروان په رپورټ کې.
ایرانی پولیساتو او طالبانو پرون د نیمروز ولایت اړوند د دوو هیوادونو په پوله کې نښته وکړه. د طالبانو د حکومت سرچینو چې د موضوع د حساسیت لکبلې نه غوښتل نمونه واخیستل شي ازادي رادیو ته وویل. پرون د مازیګر په 15 بجې طالبانو او ایرانی پولیساتو پر یو بل ډزې وکړې. په کانګولس والی کې د طالبانو دوه پولیساتو پرون په داسې مهال چې لا د دوړو خواو ترمنځ پر یو بل ډزې روانې وي وویل
جنگ شروع دی. په جنگ کې وایي لازمور د ایرانیانو جنگ دی سره
بلا دواګانې کوي ان شاء الله خیر سره.
ایرانیانو خو وختي خپل توپونه د لته مار سره وړي نو مرګور باندې چکان کړو دیم څو چکان پر کړو وره د پوسټیت توپونه وهوانو نه کشکي ان شاء الله مرګور جواب ورکړي وسم چکان کوي.
طالب سرچینه همداراز وایي چې طالبانو د نیمروز ولایت له مرکز زرنج څخه کنګولس ولې ته کومکی ځواک استولې دی. پسې مکی یو بل طالب ازادي رادیو ته وویل چې د بالاسیا او دوست محمد پنومې دوی پوسټې له ایرانیانو څخه نیولې دي.
دری پاسګاوی زیر نیولې دی عثمان مبارک د صدرې پاسګاوی نیولې درې دانې
د ایران تسلیم خبری آژانس د طالبانو له لوري د ایرانی پوسټو د نیولو ادعا ردوي او وایي چې د نشته نیمروز ولایت ته نشته د شغالک په سیمه کې د دواړو خواو د پوله ساتو ترمنځ د سوې تفاهم په نتیجه کې شوه ده. خو یو ځای اوسیدونکی چې هغه هم نغواړي نوم یې یاد شي بیا بل سوایي
پر مسافر باندې جنگ شروع شوی. مسافر مرسی سمانماتی مسافر ایرانیان وشتلی دی.
تسلیم وای نشته هغه محل پیل شو چې یو شمیر ایرانی کروانګر له هغو دیوالونو واوښتل چې ایران د مخدرو موادو د قاچاق برو د مخنیوي لپاره په پوله کې جوړ کړي، خو طالبانو فکر وکړ چې د دوی پر پوله تیری شوی دی. د طالبانو د حکومت ویندوی او د اطلاعات او کلتور وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد وایي چې له ایران سره د دې ستونزې د حل کولو هڅه کوي.
ممکن هلته په محلي سطح باندې کوچنۍ ستونزه له ایراني سرحدي ځواکونو سره پېښه شوي، موږ یې د کنټرول په هڅه کې یو او انشاءالله بیرته به صادق کیږي. او دا داسې یو څه نه دي چې په لوړه سطح دي وي یا د مرکزونو سره د جریان کې شوي، موږ به زر کنټرول کو او نوې پروسه د ستونزې پېښه شي.
په هغو تصویرونو او ویډیوګانو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپاره شوي، طالبان له درنو او سپکو وسلو څخه د کار اخیستو په حال کې لیدل کیږي. تسنیم ادا کوي چې لوبړی دزې طالبانو پیل کړي، خو طالبان بیا وایي چې لوبړی ایرانیانو دزې وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ماشومانو د ملاتړ ونړیواله مؤسسه خبرداري ورکوي چې دا ژمی به سلګونو زره افغان ماشومانو ته خورا وژونکي او لیکړاونو ډکوي. سیف د چلډرن د هغو لکونو افغان ماشومانو په اړه ژوره اندېښنه لري چې سرپناه نه لري او په موقتي خیمو کې اوسي. دا اداره له لوږې د ډېر شمېر ماشومانو د مړینې اټکل کوي او دا د ټولو لپاره شرمونکي بولي.
د ماشومانو مرستندوی ټولنه سیف د چلډرن وای په افغانستان کې نشته اټل کما ماشومان په داسې حال کې لږ سره مخامخ دي چې سم سرپناه نه لري. د سیف د چلډرن د شنن کو په وینا د ملګرو ملتو له لوري له شوی سروې سره سم شاوخوا 1,000,000 او شپږ لک افغانان په موقتی خیمو کې اوسي چې عموما پلاستیکی دي او د باران، واوري او منفی صفر درجه هوا په وړاندې پکې ژوند نشي کېدی. پر دې سربیره 8,000,000 او شپږ لکه افغان ماشومان په داسې کورنیو کې اوسي چې کافي کمپلې یا بړستنې نه لري او 3,000,000 نور ماشومان د تودولو کافي وسایل نه لري. د طالبانو له وخت رسیدو او د نړیوالو د مرستو له کمیدو وروسته د افغانانو اقتصادي وضعیت تریخ شوی دی. د ډیرو کورنیو نفقه برابرون کې وایي چې طالبان معاش نه ورکوي، ډیر نور بیروزګاره شوي او څوک چې په آزاد بازار کې کار کوي وایي چې کاروبار د پخوا په شان خوند نه لري. د مریم رسولی په نوم د کابل یو اوسیدونکی وایي
قیمته بسیار زیات بلند است و ما خودم
بای ډیر لوړ دی. زه په خپل د دولت مامور وم، اوس وزګارم، پر کور ناستم، نه تنخواسته نه بلڅه. میړه می هم ناروغ دی، خدای دې لري کورنۍ مو اته تانه ده چې هر یو خوراک او جامې غواړي.
هر کدام خوراک او پوشاک کار دره.
د کابل یو بل اوسیدونکی چې فرید نومیشي او زاړه وسایل پلوري وایي خلک له مجبوریت د خپل کور وسایل پلوري.
مردم نو نه دره، مجبور است کړه
خلک ډوډۍ نه لري، مجبور دي چې د کور وسایل و پلوري او اوړه پر رانیسي. ګنی هر څوک د ځان ته ودول لپاره بخاري ته اړتیا لري.
مې بخاري ضرورت دره.
سیف د چلډرن وایي له دې کابل چې د خوراکي موادو به لوړی شوی او ځینې کورنۍ درانی ولو وسنه لري، لمخ کله د یو شمیر ماشومانو د لوژې راپورونه ورکړل شوی او ویل کیږي چې 15,000,000 کوچنیان له مطلق لوژې یا کاختې یو ګام شاته دي. په افغانستان کې د سیف د چلډرن سیمه ایز رئیس توماس هاولز وایي افغانستان په خپل ثبت کړي تاریخ کې تر ټولو بدل وشه تجربه کوي. دا ژمی به میلیونونه ماشومان سړې شپې په تش نه سبا کوي. للوژې د ماشومانو د مړینو بوشدونکي خبرونه باید زموږ ټولو د خجالت سبب شي. د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د تودوخې درجه منفي 12 ته ټیټی شي.
د تغرز ملګری ملتونه وایي د افغانستان کورنی ناخالص عواید یا جی ډی پی به تر یو کال پورې په سلو کې شل کم شي. دغه اټکل د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې یو این ډی پی پرون د افغانستان د اقتصادي لرلید په اړه په یو نوي راپور کې کړی او په افغانستان کې واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته د نړیوالو مرستو بندېدلې د دې هیواد لپاره یو بېساری مالي ټکان بللی دی. د افغانستان اقتصاد چې څو لسیزې جګړو او وچکالۍ ځپلی او په تیرو شلو کلونو کې د نړیوالې ټولنې د میلیاردونو ډالرو د مالي مرستو په زور په پښو درېدلی و، خو کله چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ځواکونه له دې هېواده ووتل او طالبان په اګست میاشت کې بیا واک ته ورسېدل، د نړیوالو مرستو بندېدو له سقوط سره مخامخ کړی دی. یو این ډی پی په دغه نوي راپور کې ویلي د افغانستان اقتصاد به د یو کال په موده کې 40% له رکود سره مخامخ شي او ورپسې کلونو کې به یې اندازه 30% ته ورسیږي. د راپور له مخې په تیر حکومت کې د افغانستان کورنی ناخالص عواید په 40% پر بهرنیو مرستو ولاړ وو او د حکومت د بودیجې 80% هم له دغو بهرنیو مرستو تمویلېده. په دې اړه مې د اقتصادي چارو لپو ازرخ شافیزي سره مرکه کړې. په پیل کې نوموړی په دې اړه چې کورنی ناخالص عواید څه ته وایي وایي.
ملي داخلي عواید جی ډی پی ده، چې د ټول تولیدات د یو هیواد او هغه پیسې چې د هغې څخه رامنځته کېږي دا ټول سنجول کېږي او دا جی ډی پی ده. صنعتي تولید، خدمات او په عین زمان کې کرنه، مالداری، ټول اړخونه د اقتصاد چې عواید زیږوي دا ټول سرټول کوي د جی ډی پی دی یا عواید ناخالص ملي داخلي.
یو این ډی پی په دغه نوي راپور کې د افغانستان د اقتصادي لرلید په اړه خبر کړی دی. تاسو سره موافق یاست چې د افغانستان ملي ناخالص عواید به په یو کال کې مالي کال کې 40% کم شي؟
دا دقیق ویلای نشو، چون احصایه په افغانستان کې په عمومي توګه د اعتبار وړ نه دی، اما دا اټکل کولی شو چې ډیر زیات کمیږي په دې خاطر چې هغه اقتصاد چې په میراث پاتې شوی دی مونږ ته دا یو مصنوعي اقتصاد و. د دې پر ځای چې د مرستو پر بنسټ په افغانستان کې برېښنا تولید شي، دوی مزي تمدید کړل د بندرونو څخه چې مونږ تاجکستان او د ازبکستان برېښنا راوړو افغانستان ته، د ترکمنستان او ایران او پاکستان. حال دا چې افغانستان په خپله یو ډېر شتمن منبع د تولید د هایدرو پاور یا د اوبو برېښنا دی، نو په همدغه $2 میلیارد چې په هغه باندې مصرف شو په دغه مزو کې د لینونه چې راته د ولتاژ بلند لینونه چار وخت دا پرزول کیږي، هم د دغه پر ځای په اوسنۍ بیندلی ریټ کې مونږ کولای شو چې 1000 میگاوات برېښنا دننه په افغانستان کې تولید کو او دا لوکلایز کو یا په هر محل کې تولید کو تر څو دې ته ضرورت نه وي چې مونږ ډېر پیسې په مزو باندې ولګو. بدخشان لپاره په بدخشان کې، کونړ لپاره په کونړ کې، او د مشرقي سیمې ته په همدغه کونړ بند کافي وو. او په همدغه مرکز کې زمونږ معدن استخراج نشو، زمونږ صنایع واقعي ایجاد نشو. یو مصنوعي اقتصاد چې په بینالمللي مرستو باندې وړال اقتصاد وو او د خارجانو وتلو سره دا وغورځېده.
د اقتصادي چارو پو ازرخ شافیزی او چلی ملګرو ملتونو د پرختی اداره یو این ډی پی د وروستي راپور په اړه چې ویلي د افغانستان اقتصاد په یو کال کې 40% له رکود سره مخامخ شي، په دې اړه خپل نظر سره شریکو. ازادي رادیو اوري د سهار 8 بجې او 19 دقیقې دی او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپانو ته کتنه کوو. مللی بشیر ته بغښ شو.
میل آنلاین خبرونی د فرانسې خبری آژانس راپور ته په پام یو مقاله خبره کړې او په دې مقاله کې لیکلي ملګری ملتونه وړاندوینه کوي چې د افغانستان ناخالص کورنی عواید به په یو کال کې 40% راکم سي. د مقالې په وینا د طالبانو یو ځل بیا واک تر رسیدو وروسته له افغانستان سره د نړیوالو مرستو قطع کېدل د دې هیواد اقتصاد ته یو بېساري ضربه رسولې ده. د خبرونی په وینا دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان اقتصاد په ورستیو لسیزو کې د جګړو او وچکالۍ له امله هم کمزوري سوی دی. په آسیا کې د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام مشر کانی ویګناراجا پرون د 2021 کال او 2022 کال لپاره د افغانستان د ټولنیز اقتصادي لیدلوري د خبرولو پر مهال وویل چې له افغانستان سره د نړیوالو مرستو نابرابر بندیدل یو بې ساري مالی ضربه ده. راپور په یو کال کې د افغانستان د ناخالصو کورني عوایدو د شاوخوا 40% کمیدو وړاندوینه کړې او ویلي دي چې دا کمښت شایي په راتلونکو کلونو کې 40% ته ورسیږي. په راپور کې د ویګناراجا له قوله ویل سوي په سوریه کې له 15 کلنې جګړې وروسته د دغه هیواد اقتصاد د ورته کمښت سره مخامخ دی، خو دا پیښه په افغانستان کې په تیرو 15 میاشتو کې سوې ده. راپور خبرداري ورکوي چې په افغانستان کې له کار څخه د شذو بې برخې کول ممکن د ناخالصو عوایدو 15% نور هم راټیټ کړي، چې نتیجه به یې د 600 میلیونه ډالرو څخه تر 1 میلیارد ډالرو پورې نور زیان وي. طالبانو یوازې د شوونې او روزنې او روغتیا په برخو کې یو شمیر شدینه کارکونکو ته د کار حق ورکړی دی، خو د راتلونکو لپاره د دې ډلې اصول ناڅرګند دي. شرق الاوسط ورځپاڼې په افغانستان کې د کډوالۍ وضعیت ته پام کړی دی. ورځپاڼه د سعودي عربستان په جده او د برتانیې په لندن ښار کې خپریږي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر یو ان ایچ سی آر پرون چهارشنبه د دسمبر په لومړۍ نیټه د ایران په ګډون د افغانستان له ګاونډیانو غوښتي چې خپلې پولې د هغو افغانانو پر مخ پرانیزي چې اسناد نه لري او غواړي له دې هېواده ووزي. د دې ادارې په وینا څومره چې په افغانستان کې وضعیت مخ پر خرابېدو دی، هغومره دا افغانان له خطر سره مخامخ دي. وروسته له هغه چې طالبانو په افغانستان کې خپل واک اعلان کړ، ایران، پاکستان او تاجکستان د اگست په میاشت کې زیات شمیر افغانان له خپلې خاورې ایستلي دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر یو ان ایچ سی آر اټکل کوي چې ایران د اگست او نومبر ترمنځ هر ورځ په اوسط ډول 3000 افغانان له خپلې خاورې ایستلي او پاکستان شاوخوا 1300 افغانان په سپتمبر او اکتوبر میاشتو کې له دې هېواده ایستلي دي. دغه کمیسیون تیره میاشت له تاجکستان څخه د شوزو او کوچنیانو په ګډون د درویشت افغان کډوالو د شړلو یادونه هم کړې ده. د شرق الاوسط په وینا د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ د افغانانو د ایستلو بهیر ته د پای ټکی ایښودلو غوښتنه کړې او ویلي دي چې افغانان شایي په خپل هیواد کې له ځورونې سره مخامخ سي. په اعلامیه کې پر ټولو هغو هیوادونو چې نوي افغان پناه غوښتونکي ورغلي دي ژغ سوی چې خپلې پولې د هغو کسانو پر مخ خلاصې وساتي چې نړیوال ملاتړ ته اړتیا لري. ملګرو ملتونو هم یو پروګرام اعلان کړ چې له مخې یې د کوچنیانو، لوی عمر او معلولیت لرونکو وګړو افغان کورنیو ته په کال کې 300 میلیونه ډالره نغدې پیسې ورکوي او دا په افغانستان کې د بېوزلۍ د مخنیوي تر ټولو غوره لاره بولي.
ازادي رادیو اوري. د افغانستان برېښنا شرکت مسولین وایي د برېښنا د لګښت له درکه په خلکو د پور کچه 6.8 میلیارد افغانۍ ته رسیدلې ده. د دې شرکت مسولینو پرون په یوه خبري کانفرنس کې وویل چې ډیری پور وړي د پخواني حکومت چارواکي، سیاسون، صنعتي فابریکې او عام پیرودونکي دي. که څه هم برېښنا شرکت په دې اړه کوم ځانګړي کس نوم وانخیست، خو وی ویل یوه میاشت وخت ورکړل شوی او که په دې موده کې پور وړو خپل پورونه پرې نه کړل، جایدادونه یې مصادره کیږي چې بیا به د شکایت حق نه لري. په پخوانی حکومت کې هم دغه یو لوی ستونزه و او نو توانیدلی چې لخپلو زورورو او چارواکو څخه دا شرکت خپل پورونه تر لاسه کړي. نور په دې رپورت کې
د برېښنا د لګښت له درکه د افغانستان د برېښنا شرکت 6.8 میلیارد افغانۍ پور وایي. ډېری پور وړي د پخوانی دولت چارواکي، سیاسیون، عام پیرودونکي او صنعتي فابریکې دي. د برېښنا شرکت مسولینو د چهارشنبه په ورځ په یو خبري کانفرنس کې وویل چې یو شمیر قومي مشرانو او سیاسي رهبرانو په تیرو 60 کلونو کې آن یو ځل هم د برېښنا لګښت نه دی پرې کړی. د دې شرکت سوداګریز رئیس عبدالرحمن رحماني که څه هم د کوم ځانګړي کس نوم وانخیست، خو ویل چې که وضعیت دغه څه دوام وکړي نو ستونزې به لا زیاتې شي.
چې د دوی د پورونو د نه ادا کولو له امله اوس برېښنا شرکت پورونه تقریبا 25 میلیارد افغانۍ ته رسیږي او که دا حالات دوام ومومي نو لرې به نه وي چې د افغانستان برېښنا شرکت به د صادرونکو هیوادونو د پیسو په ورکړه کې پاتې راځي. او که خدای مکړه برېښنا پرې کیږي نو لامل به یې همدا تیرې دورې پورونه وي.
د دې شرکت مسولین وایي د برېښنا پوروړو ته یو میاشت وخت ورکړل شوی که په دې موده کې خپل پورونه ادا نه کړي په کور دننه یې جایدادونه مصادره کیږي. پم دی حال کې د برېښنا شرکت ویان حکمت الله نورزی ازادي رادیو ته ویل چې په تیر یو میاشت کې زینو پوروړو خپل پورونه د کړی او یو شمیر نورو د خپل پورونو د ادا کولو اجمنی کړی دي
او کچیر دوی خپل د برېښنا پیسې د یو میاشت پورزو کې تحویل نه کی نو موږ د دوی سره قانوني چلند کوو او دوی به څارنوالۍ قضا او څارنوالۍ ته معرفي کوو او کوم طرز العمل باندې چې موږ کار شروع کړی دی چې د هغه د روی څخه به چې د ریاست الوزرا د تایید څخه وروسته د هغه سره دغه د روی چې کوم عکس العمل د دوی د جایدادونو یا د دوی د قرضې د وصولولو په تړاو کېږي هغه به عملي کوو د هغه په صورت کې به دوی هیڅ ډول د شکایت حق ونه لري
د برېښنا شرکت مسولین وایي د دې شرکت لوی پوروړي چې اوس مهال افغانستان بیرون دی باید د یو لارښود پر بنسټ چې د برېښنا شرکت لوري ورکول کیږي باید خپل پورونه پرې کړي د دې بیلګې په ډول د هرات د پخوانی والی اسماعیل خان نوم اخلي چې اوس مهال له هیواد بهر دی خو د پوینا چې د برېښنا پورونه اخلاص کړي دي د برېښنا شرکت مسولین وایي چې پورونه یادا شي نو دوی به د پیسې د برېښنا صادرونکو هیوادونو ته ورکړي دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د سرمپتش ځانګړي ادارې سیګار په یو راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د مرکزي اسیا هغو هیوادونو ته چې افغانستان ته برېښنا ورکوي پیسې نه دي ورکړي او دغه هیوادونه کولی شي چې د قرارداد له مخې افغانستان ته د برېښنا جریان قطع کړي اوس مهال افغانستان له واویا تر اتیا سلنه د اړتیا وړ برېښنا له ازبکستان ترکمنستان تاجکستان او ایران واردوي او له شل تر درویشت سلنې نوره له خپلو داخلي سرچینو برابروي دا هیواد په کلنی ډول له خپلو ګاونډیو هیوادونو له 280 تر 300 میلیونه ډالرو په لګښت برېښنا پیری
او سم یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته د طالبانو حکومت وایي د نیمروز ولایت په کنګولس ولای کې د ایراني او طالب پولیساتو ترمنځ پرونی نیخته له څو ساعتونو وروسته درېدلې ده د طالبانو د حکومت ویاندویانو ویلي نیخته پای ته رسېدلې او د پیښې دو د علت په اړه یې تر اوسه څه نه شي ویلی د ایران تسنیم خبري اژانس بیا ویلي نیخته وروسته له دې پیل شو چې یو شمېر ایراني کروندګر له هغو دیوالونو واوښتل چې ایران د قاچاق برود مخنیوي لپاره جوړ کړي او طالبانو فکر